دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان احمد الله ارچیوال
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر روان کال کې د شری ناروغي لامل د سلو تنو کوچنیانو د مړکېدو خبر ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان وایان دی مارګریټ هیرس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په جنیوا کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان کې د غذایی بی امنیتۍ او خوارځواکۍ لامل د دې ناروغي خپراوي د اندېښنې وړ دی. هیرس زیاته کړه شیره د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ حکم حیثیت لري. د روغتیا د نړیوال سازمان وایان دی په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سم دستي اجراءاتو پر اړتیا ټینګار کړی. په کابل کې د کوچنیانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس دی روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. ډاکټر نورالحق یوسفزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم کره ارقام نه ورکوي خو وایي د خوارځواکۍ ځپلو کوچنیانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی. یوسفزی په دې مرکز کې د لوړې او منځنۍ کچو خوارځواکۍ لرونکو کوچنیانو ته د ځانګړي خوړو ورکولو ادعا کوي. د اندرا ګاندی روغتون رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال تر 2 لک پورې د افغان کوچنیانو په سخته خوارځواکۍ د اخته کېدو اټکل کړی. دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
متحده ایالاتو او قطر موافقه کړې چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي ګټو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د خوندیتوب صلاحیت په نامه سند لاسلیک کړي. د دې سند لمخې دوحه افغانستان کې د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگتن او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د ګټو یو څانګه لري چې قونسلي خدمات به وړاندې کوي او هم به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي تاسیساتو امنیت او وضعیت څاري. د قطر او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیواد طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په حق له فکر کوي. د متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته یې تیاری ښودلې د یو نوي فرصت خبر ورکوي. بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصته استفاده وکړي. ده وویل نوموړي دا خبره چې د نومبر له 10 څخه ټولو هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستانه د وتلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغوی ته چې وایي وتلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملي کړي تاییدوي. متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا ګرین کارډ لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 1,40,000 کسان له افغانستانه ایستلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته په خپلو لیکو کې ځای نه ورکوي او افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري. امیر خان متقی پرون دا خبرې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړي. متقی زیاته کړه چې وړوکی پوځ باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیوادپالنې ته ژمن وي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره له خپل وسلوال بسنه کوي. مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزو او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او تر خوا یې د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. طالبانو د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې د 3 تنه عاملانو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلن وشي. مجاهد نه دی ویلي چې دا برید د کومې ډلې کسانو کړی او نور جزئیات یې هم نه دی ورکړي. د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا دریل مونځ کوونکي ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی د ولسمشر بایډن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ له غونډې کم توقعات لري. سپینه ماڼۍ وایي چې غونډه به د دواړو هیوادونو لپاره د مقابلې اصول وټاکي، نه د اختلافاتو د حل لپاره کومه حل لاره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر براروانه دوشنبه په آنلاین ډول خبرې وکړي. امریکا چین ته د دغه هیواد لخوا په نړۍ کې د خپل پوځي او اقتصادي وړتیاو د زیاتولو له امله د یو سیال په سترګه ګوري، خو له دغه خبرو وړاندې د دواړو خواوو په لهجه کې نرمښت لیدل کیږي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادۍ راډیو د تاجکي څنګه پر خبريالانو او د هغوی پر کورنۍ د فشارونو او غواخونو په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړو په یو لیک چې د اکتوبر په 9 نیټه د تاجکستان ولسمشر تاستولې لیکلي چې د ازادۍ راډیو د تاجکي څنګه له خبريالانو او د هغوی له کورنۍ سره د بد چلن او غواخونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادۍ راډیو د ازادانه فعالیت پر وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم روس ته لدی چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادۍ راډیو خبريالانو ته د کار د جواز لورکولو ډډه وکړه. د کانګرس دوه غړو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادۍ راډیو په فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره غږ خبر کړي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه ښودلې. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو دا خبرداری پرون په پاریس کې له خپلو روسي سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د پاسپورت ریاست وایي سر د یک شنبه د ورځې به د کابل سربیره په وو نور ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویشل ولړۍ پیل شي، خو د دغه ریاست سرپرست وایي چې اوس مهال یوازې هغه کسانو ته پاسپورتونه ورکول کیږي چې د وړاندې په آنلاین بڑا فورمې ډکې کړې دي او د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره نوې غوښتنلیکونه د امر سانی پورې معطل دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت رئیس مولوی عالمګل حقانی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سر د یک شنبې د ورځې به د کابل سربیره په نورو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورټونو د ویشلو بهیر پیل شي.
او په ذکر شوي ولایتونو کې د پاسپورت ریاست مربوط مدیرانو او ټولو کارمندانو ته هدایت ورکول کیږي چې د مراجعینو سره ټول هغه قانوني او اصولي مراعات په ذهن کې ونیسي. پور می انلاین هغه څوک چې مخکې غوښتنلیکونه جمع کړي دي هغوی د خپل نوبت مرکز او ولایاتو ته مراجعه وکړي. د هغه جدول مخې کوم جدول چې موږ دوی ته اعلان کړی دی، د مراجعینو نه د ما خواستای چې بلمبره دي څوک نه په ولایاتو کې او نه په مرکز کې مراجعه کوي، او هغه څوک چې نوی غوښتنلیکونه لري، نوی عارضی لري د پاسپورتونو د اخستل د فارا، هغه د تر امر سانی پورې منتظر شي.
تاګیز د بیا شپ په پیل سم چې طالبان کابل ته ځوتل په افغانستان کې یوازې د دوه پاسپورتونو د ویشل لړۍ بد شو، بلکې پاسپورت خدمتونه هم پټه په وزریدل. خود کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست د تیر میلادي میاشت د اکتوبر په لومړۍ ونه کې چې د دې یو میاشت شول ورځو باندې دوه وروسته افغانان ته یوازې په کابل کې د پاسپورت د ویشل بهیر پیل کړ. خو پاسپورت د خلکو د تقاضا د زیاتوالي لپاره لا هم په کابل کې هر ورځ په زرګونو کسان د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت ریاست د چارواکو د وینا له مخې دا ریاست هر ورځ د 3000 څخه تر 5000 پورې کسانو ته نوي پاسپورتونه ویشي. پاسپورت ته د زیاتې تقاضا له امله د پاسپورت پر ریاست کې د کمیشن کارانو په نوم یو شمېر کسانو د پاسپورت غوښتونکو څخه د زیاتې پیسو د اخیستو په بدل کې د پاسپورت د جوړولو په اړه هم په سیمه ییزو رسنیو کې ادعاوې شوې وي. د پاسپورت عمومي رئیس مولوی عالمګل حقانی هم دا ادعاوې رد نه کړې او ویل چې په روسي ولایت کې ښیي د 15 څخه زیات دغه کسان چې د پاسپورت غوښتونکو څخه د پاسپورت د چمتو کولو په برخه کې د اسانتیا او د برابرولو په بدل کې بډې اخیستې وي نیولي او د قانون منګول ته یې سپارلې دي.
د جعلي اسنادو د جوړولو او راوړلو څخه دی هر څوک جدي ډډه وکي. که هر چا جعلي اسناد راوړل قانوني چلند به ورسره کیږي. هیڅ کمیشن کار ته اجازه نشته چې د ګرانو وطنوالو نه په یو او بل نوم باندې ډالر او افغانۍ د دې په بدل کې واخلي چې دوی ته لمبر مخ کی او یا پاسپورت ورته جوړ کی.
د پاسپورت ریاست دغه چرواکي دغه ریاست سره د سپینو پاسپورتونو د زیرمو د خلاصېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. اوازې هم ناسمې وبللې او ویل چې همدا اوس دغه سسره نه سو وزره سپید پاسپورتونه شته او د نورو د چاپول لپاره پلان ترتیب کړی دی.
الحمدلله د پاسپورت ریاست نه لکه پاسپورتونه موجود پر ریاست کې لري. شپږ لکه د کمپنۍ سره تیار چاپ راته دي. 1,000,000 د چاپ کېدو په حال کې دي. 4.5 میلیون موږ نور هم چاپ کوو.
د کورنۍ چارو وزارت اوس مهال د پخواني رژیم لخوا چمتو شوي پاسپورټونه خلکو ته ویشي. خو دا معلومه نه ده چې هغه پاسپورټونه چې نوي چاپیږي هغه به هم د پخواني پاسپورټونو په څیر چاپ شي او که به پکې بدلون راشي. په افغانستان کې پاسپورټونو ته اړتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې کله یو شمېر بهرنیو هیوادونو حکومتونو په خپلو هیوادو کې د زرګونو افغانانو د منلو اعلان وکړ. که سم د افغانستان څخه د اګست د میاشتې په 2 نیمه کې د میاشتې تر پایه پورې چې کوم افغانان د بهرنی هیوادو لخوا د کابل د هوایي ډګر څخه ویستل شو اکثری پاسپورټونه نه لرل. خو اوس طالبان ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به بهرته د تللو اجازه ورکړي چې پاسپورټ او ویزه ولري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1,269.0 په لنډو څپو 15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
تقریبا 3 میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان کې قدرت ته رسېدلي دي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان په افغانستان کې د هغه تړون خلاف قدرت ته ورسېدل چې په دوحې کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی. د غجریان اوس طالبانو حاکمیت افغان ولس او نړیوالو ته ستونزې پیدا کړې دي. سره د دې چې په دې 3 میاشتو کې د طالبانو د یو څه پرمختګونو خبرې هم کیږي. په دې حقله ستاسو پام یو رپورټ ته راړم چې زموږ همکاري زیبا خادم د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهانو سره د مرکو په اساس باندې جوړ کړی.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو 3 میاشتې کیږي، خو طالبان نړیوال او افغان ولس لا هم ډېرې ستونزې او تشویشونه لري. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو سبحان مسباله نظر افغانستان ته د طالبانو ورتلل یو خند ده، ځکه چې ولسواکۍ ته چې 40 کاله پی کار شوی او صدمه ورسیده او ستونزې ورته پیدا شوې.
په عملی لحاظ باندې هغه دیموکراسي چې خلکو جوړه کړې ولا هغه نه عملی کېدله او یو ګورو حاکم ولا. نو د دې په دې حساب باندې بیا مثبت خبره دا شوله چې قدرت یو قدرت شو، حاکمیت سره معلوم شو او هغه عدالت د لاسرسی او د فساد په مقابل کې مبارزه او د شیان ګټه وکړله. خو د دې لپاره چې منګه داسې یو نظام ولرو چې هغه راتلونکی تضمین کړي، هغه یوازې په هغه ولسواکۍ کې د اساسي قانون پر بنسټ چې قدرت پکې تقسیم شي، د قواوو تفکیک وشي، د ښځو ونډه وشي او هغه نړیوالو اسنادو له نړیوالو سره د روابطو مسله وشي، هغه څه اوس نشته دي چې دا یو ستر خنډ ده د خلکو لپاره د ښه ژوند کولو او د پرمختګ او د نړیوالو اړیکو او په دې ټولو معیارونو. نو راتګ کې د سولې لخوا په واسطه شوی و او د لوی جرګې د ایریدل او د خلکو په اراده د حکومت راتګ شوی و، دا به ډیر ښه و نسبت دې ته چې په تیر کم سره راغله.
خو ډاکټر فاروق اعظم وایي سعید چې طالبان د یو لړ خنډونو سره مخ دي، مګر د ده په نظر طالبانو ته یو سقوط شوی نظام په میراث پاتې دی او قدرت هغه سه انتقال نشو لکه د کرزی د حکومت نه چې د اشرف غنی حکومت ته انتقال شو. یعنی نظام په خپل سقوط وکړ، ځکه چې پایه یې سستوي او د نړیوال ټولنې د ټولو مرستو باوجود نظام د داخل نرنګ شو. ډاکټر فاروق اعظم وایي چې اوس د نظام بیرته جوړېدل اسانه کار نه دی، ځکه مخکې خو نظام د نړیوالو په مرستو چلیدو، اما اوس د نړیوالو د مرستو د بندیدو باوجود هم ځینې پرمختګونه او کامیابۍ شته.
ما ته یو ریپورت راغی چې د تیر کال د میزان د میاشتې د ګمرکاتو عواید پرتلسی وی د سش کال د میزان د عواید د ګمرکاتو د عواید سره تقریبا برابر دی، یو لږ لا د اوس پر ډیر دی ډیر کم. په داسې حال کې چې تجارت د اوس یو په درېمه د تیر کال دی، یعنی اوس خو تجارت ډیر کم سوی دی، د خلکو پر افغانستان باندې سرحدات بند کړي دي، د دې ویرې چې خلک تښتي او دنیا یې غواړي، غرب یې غواړي ورته تبلیغ کوي چې راووزي، نو سرحدات ډېر نه دي خلاص. په دې وجه یعنی په وسله ده چې تجارت کمزوری دی، یو سلسته پخوا دی، لیکن چون فساد په ګمرکو کې اوس حداقل دی نو عاید یې د پروس کال د میزان سره برابر دی، حتی یو څه پر ډېر دی. بل یو شی چې کامیابي سوې ده هغه دا دی چې با وصفه ده چې دنیا دوی په رسمیت نه دي پېژندلي، مګر په بینالمللي صحنه کې امارت شته، د هر مملکت سره هره ورځ ګوري، هغوی ورځي دوی راځي. دا کېدای شي د پېژندنه وشي، دا ځکه چې اوس مشکلات یې امریکا او غرب ډېر مرستې ته ضرورت لري. شل کاله یې تبلیغات کړي دي، په زرو میلیونه ډالر یې مصرف کړي چې طالبان بادې بادې بادې، یو دم نظام سه خو سو طالب حاکم سو. دوی قوم ته اوس نشي ویلی چې پرون طالبان چې موږ بد ویلو اوس ښه دي، نو دوی وخت ته ضرورت لري چې په رسمیت وپېژني، یو څه باید طالبان هم مرسته ورسره وکړي چې ورته دوی ته د اوړو پزه جوړه شي، چې قوم ته ووایي چې دا طالبان هماغه طالبان نه دي، تغییر یې کړی دي.
مګر د سیاسي چارو کارپو عنایت ناصر بیا وایي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې ونه شو کړی چې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دی وایي نړیوال رسمیت په ملي مشروعیت پورې تړلی دی، چې په دې کې د تیرو شلو کلونو د ترقیو ساتل، د ښځو د حقوقو، د بشر د حقوقو او د یو هم شموله حکومت د جوړولو مسلې شامل دي.
متاسفانه طالبانو دا کار ونه شوی کړی، د دې برعکس دوی خپل اماراتي نظام پر خلکو وتپل، تر څنګ په سیاسي او نظامي ارسو کې مطلق ډول سره واک پلاس کې ونیول، او د ښځو حقونو او د ښځو پر وړاندې د تبعیض نه ډکه پالیسي پر مخ یوړه. دا ټول سیاستونه د دې پیسو چې په هیواد کې فاکتور او بیچارګي تر اتنیو فیصدو پورې اوچته سي، یعنی هیواد اتنیو فیصد خلک د فقر او لوږې سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د داعش تحرکات او د هغو د فعالیتونو پراختیا هم رامنځته سي.
د نړیوالو سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست زرغون شاه شینواری په فکر د طالبانو حکمت په دې کې و چې د جنگ یو داسې لوی پلان نشان کړو چې د افغانستان د لوی خارونو د ورانولو او د خلکو د وژلو لپاره جوړ شوی وو، مګر د ملک نه د خلکو تیښتي او مهاجرتونو چې هیڅ ځای تصور هم نکاو د طالبانو نوی حکومت د ستر سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ګواښ سره مخ کړو. دغه خاص حالت د حکومت په جوړښت کې ریفورم ته ضرورت درلوده چې طالبانو باید داسې نوښتونه راوستي وي چې د تخت په ځای باور پیدا شوي وي، مګر داسې و نه شول، او له دې کبله طالبانو اوس د دوه خندونو سره مخ دي.
اول په افغانستان کې د داسې یو حکومت جوړول چې هغه د افغانستان د دینی، ملي، تاریخي تنه سره برابرې، یعنی دغه لندې بوچي حکومتونه چې خلک د بهر نه راليږي، دا د افغانستان په خاوره کې ځای نه لري او هلته نه پاتې کیږي. او بل دا حکومت باید د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د یوازیتوب ختم کړی شي، او دا یوازیتوب باید یو طرفه نه وي چې یا د یو اړخ یا د بل اړخ، دا باید د افغانستان د منافعو په اساس سنجول شوی. دا حکومت باید داسې یو تمثیلي یا ډرامي حکومت نه وي لکه هغه استاد رباني چې به پښتنو او تاجکو او وزبکو کوټه پوره کوله، یا به فرضاً اشرف غنی دا کوټه پوره کوله. نه، دا حکومت د افغانستان د قومونو، ولسونو، خلکو د دو نیمه نیم کوره مسلکي، سیاسي، اجتماعي او بشري استازیتوب وکړه. دویمه مسله د افغانستان د خلکو د لوږې فقر د مخنیوي لپاره باید یو شپږ میاشتنی اضطراری پلان طالبان جوړ کړ، ځکه ولګه چې دغه سرحد نه لري. او په دې پلان کې د خلکو، طالبانو او نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ګډه هڅه موږ
یو څو وخت کېږي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو او نړیوالو د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره همداشان د افغانستان د ولس د ژغورنې او مرستې لپاره د طالبانو سره د سیاسي تعاملاتو هڅې پیل کړي دي. د امریکا نوی استازي ټام ویس چې د خلیجات په ځای مقرر شوی دی، د نومبر په اتمه د امریکا د متحدینو سره د سلا مشورو لپاره اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر تللی او په همدې لړ کې خبریالانو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې امریکا د طالبانو سره د دوه د تړون بل مرحلې ته تیارې نسی. تام ویس په افغانستان کې د داعش د بریدونو د زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژوره اندېښنه ښودلی او ویلي دي واشنگتن د طالبانو نه غواړي چې د داعش سره په مبارزه کې کامیاب وي، او د همدې مقصد لپاره د اروپایي او آسیایي ملکونو د استازو سره د غونډو نه وروسته د طالبانو د رهبرۍ سره د خبرو لپاره قطر ته روان دي، مګر د تللو نیټه یې نه ده اعلان شوې. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای مشر ارشد ملک ویلی چې شرکت افغانستان ته د معمول پروازونو پیل کولو ته چمتو دی. د ایکسپرس ټریبیون رسپانه وایي د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای مشر ویل د جنگ په محل د انشورنس اخراجات، د کابل امنیت او هلته د رادار نشټوالی هغه ستونزې دي چې له کابل افغانستان ته د معمول پروازونه ودرولې دي. د پاکستان حکومت تیر میاشت کابل ته د پی ای ای د معمول پروازونه د طالب چارواکي د بد چلند له امله ځنډولي وو. طالب چارواکي د پاکستان په هوایي شرکت په زیات نرخ د ټکټونو د خرڅولو تورونه پوری کړی دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
ورسپانا ایکسپریس ټریبیون وایي د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای چیف ایگزیکټیو ویلي چې پی آی ای کابل ته د پروازونو پیل کولو لپاره چمتو ده، خو وایي چې په دې کې د جنگ پر مهال د انشورنس اخراجات په کابل کې امنیت او د ریډار نشوالی هغه مسلې دي چې د پی آی ای د معمول د پروازونو په پیل کولو کې ستونزې جوړوي. د پاکستان د هوایی شرکت مشر وایي هغه دا مسله په رستو کې د طالب چارواکو سره شوې غونډه کې هم راپورته کړې او هیله ښودلې امکان دی چې دا مسله به د رواني میاشتې په پای کې هوار شي. ښکاره دی چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای 13 میاشت د طالب چارواکو د بد چلن لکبل کابل تخپل د معمول الوتنې ودرولې وي. وړاندې ورځو کې د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان ویلیو په دې وروستو کې چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ کې کمپلاوي کابل ته تللی وو، هلته د طالب چارواکو سره دا مسله راپورته کړې وه.
رپورٹ کیا گیا تھا کہ ہمارے عملے کو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہم نے ان کے ساتھ بٹھائی. ان کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی آئی کا فیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے جس کو کم کرنا چاہیے.
ہوائی طالب چارواکی او منگ پدے زنی تحفظات لرل او پزانگڑی توگا حل تا دا پی آئی دا ملازمانو سره چې کوم چلن خپل کړی شوی هغه مسله هم راپور تکړي. په افغانستان د طالبانو د قبضه را پر دی خو کابل ته زیاتره هوایی پروازونه ودرولې شوی او د کابل او اسلام آباد ترمیز د ټکټونو قیمتونه هم د 2.5 ډالر نه اوړېدلې دي. د پاکستان د هوایی شرکت دا محل افغانستان ته د معمول پروازونه بندي او یوازې چارټرډ پروازونه کوي. مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان مستقبل په خطر کې اچولې او د خلکو د دغه هیواد څخه د وتلو لپاره د هوایی پروازونو طلب هم زیات شوې دي. خبریال طاهر خان چې د افغانستان په اوسنی وضعیت جوور نظر لري وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کوي، باید چې د پر پروازونه پیل شي خلک په پلو هم تګ را تک کې دستون زو سره مخ دی
ګڼ شمیر خلک په افغانستان کې موجود دي دا وخت یې سره د پاکستان ویزیم شته او د لارې لامل هغه ډیر په ګنره ازي نو غواړي چې د هوا د لارې لاړ شي په جازونو کې راشي او کرایې کمول غواړي کرایې زما چې معلومات دي خپل کامیر دفتر اسلام آباد ته ورغلی ما د دې کرایې ډیر زیات دي لکه دواړو غاړو چې کمال ته بیا معلومات وکړو بلکې په خپل ما ټیکټونه اغستیو ناغه داسې د 2000 نه زیات ډالرو په شاو خوا کې دي نو دا ډیر زیاتې د خلکو سره او خلکو د مجبورین نه زما په نظر باندې ګټه هم ده پورته کولې نو د پی ای جازونه شروع شي بیا بحال شي ځکه چې مخکې دي سر ګیرې کړې وي طالبانو هغه سره نه منل دي چې کوم شکایت کړی او طالبانو وته ویلي چې تاسو کرایې کمې کړئ نو دا خبر دی چې پی ای اوس پلان کې چې بیا شروع شي البته کې سمره چې البته کې ډیری د خلکو تک را تک بم زیات وي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
تقریبا په 2 کالو کې د نړۍ د ستر اقتصادونو د جیشل مشرانو په لومړي شخصي غونډه کې په ډیرو جدي موضوعاتو باندې خبرې وکړې په داسې وخت کې باید حل شي چې نړۍ له کووینولو سوبانه به تر څرګندېږي جمهور رئیس جو بایدن نو ویل دا یو مشکل کالو چې لستر نړیوالو ننګونو سره مخامخ وو په دوی کې مهمه او با ته خاتمه ورکول او د پراخه دوامدار نړیوال اقتصاد بیر غوونه او د اقلیم د ستونزو مخنیول زه په دې عقیده ممنګ له دغه موضوعاتو نه د هر یو په اړه کې محسوس پرمختګ وکړه د هغه ژمنې د یو برخه په علت چې امریکا د مصر تر راول زینه جدي خبرې په هغه احتمالي لارو چارو باندې متمرکز وي چې نړیوال اقتصاد لملاوي توبنه راو باسي برسره پر نور ستونزو ډیره مهمه په اقتصادي بیارغونه کې په درسته نړۍ کې د تدارکاتو د سلسلې د کموالي په علت په تجارت کې کمواله او د ګڼ شمیر شرکتونو لخوا د مالیه نه ورکول دي جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه چې د کووینډ له صوبا د تدارکاتو سلسلې په بې ساري توګه ګډې وډې کړلې ما همدا اوس د انډیوالانو د پراخ ائتلاف سره غونډه پایته ورسوله چې څرنګه د تدارکاتو سمدستي غم وخړل شي چې نړۍ ورسره چل چلن کوي او ورسره مخامخ ده او څرنګه په خوشان ده دغه راتلونکو ټکانونو په خلاف خپل ځانونه خوندي کړو که دا وباوي د اقلیم بدلون وي یا نور ناورینونه وي د جیشل هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د تدارکاتو د سلسلې د ګډوډۍ په شمول دوامدارې ستونزې له نږدې نه څاري او د اقتصادي بیارغونې په ملاتړ خپل ملي محرک اقدامات سرته رسوي په عین وخت کې دوی موافقه وکړه چې په بین المللي مالیه کې تاریخي اصلاحات راولي او د مالی داسې یو سیستم منځته راوړي چې ډېر عادلانه او ثابت وي په دغو اصلاحاتو کې د 2 ملتونو د شرکتونو په باره کې په نړیواله سطح لږ تر لږه 15% مالیه اخیستل شامل دي چې د دوی مخه ونیول شي چې ګټه د کښتیو د درېدلو د ځای ټیټې مالیه ته انتقال نه کړي په دغو اصلاحاتو کې د مالیه اخیستلو د حقوقو نسبي بیا وشل شامل دي چې د عصري تجارتي نړۍ واقعیتونه منعکس کړي جمهور رئیس بایدن ویلې دا زموږ د ټولو هیوادونو لپاره یو نمنونکی بری دی په زیاده دی چې هیوادونه د یو بل په خلاف سیالي وکړي چې شرکتونه د مالیه لګولو د اندازې په کمولو سره پانګه اچونې راټیټې کړي دا د 15% پورې اندازه ټاکي د دې ډاډ ورکوي چې غټ شرکتونه خپل عادلانه ونډه پرې کوي دا فرق نه کوي چې د دوی مرکز چیرې دی په زیاده دی چې خپله ګټه په خارج کې پټه کړي جمهور رئیس بایدن وویل موږ واقعا په تاریخ کې د انعطاف په یوه نقطه کې یو ډیر شیان بدلیږي ډیرې ټوټې د میز په سر حرکت کوي او څرنګه دوی میش چې دا د هغه قضاوت پورې اړه لري چې مونږ یې کوو او ورسره پر نور هیوادونو امریکا په داسې لارې د نړۍ لارښوونه وکړي یا نه چې د کارګرو لپاره به دلته او په خارج کې د ژوند کولو د لوړ معیار لپاره شرایط برابر کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه